پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هیله يم چې یو خبرز به ولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تر وی وقفې وروسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی د کابل امنی قمندانۍ د شهر په درېمه ناحیه کې د لشتر لږ دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنی قمندانۍ د شار په درېمه ناحیه کې د لشتر لږ دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر بهدات رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر تګاته کوي.
کله چیزی دې قسمت وجود نداره.
یو شمیر مسافر از دې رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوزو مشمان سره د بند بیان پسې مې کې پسړه هوا کې سر دی او کم راستونه رسیږي له لوږی او یخنی به شایي ومري. په کونر کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونر کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي رادیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وي چې پای لوبې ته یې د سیدا کیم کرکټ کلب او همدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغه دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالیو بریا خپل کړي.
د لسوریزی سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وي چې د مرکز اسدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو ګډون پکې درلود. زموږ غله ازادي راډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت سو. د په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تنه بل ته لیږدې خو د مخکینۍ کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ سوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سوي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللي وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پرتک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لنجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د ترسره شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمع پر ځل صدرات د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې. خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدرات یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.15 په صافه واضحه توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې دي د روانو هدفي وژنو دا مخنیوي لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کرونا په نوي بڼه اخته شوی کسانی یې ثبت کړی دی. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا ازادۍ راډیو ده. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 12.6 او د FM په 100.15 په صافه واضحه توګه اوریدلی شئ. لکه مخکې مو چې وویل، د خبرونې لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره، د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی و. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نواورو راسره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړله، دوهم ځل ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ناسته کیږي. په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمېر نور د افغانستان سیاسیون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دویمه ناسته ترسره کړه. د لومړۍ ناسته په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل ترسره سوله، دغه غونډه ته د ملي مصالحې عالي شورا وینا وکړه. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید دغه جرګې ته یا دغه دوم ځل پړاو هغه مذاکراتو ته د ډک لاس رستون سي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال، نو باید پیل شي. ورسره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سالی هم څرګندونه وکړه. امرالله سالی وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې سترې ستونزې ته، څلوېښت کلنې ستونزې ته، سیاسي حل لار لټول کېږي. له دې وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي، بېلابېلې حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکاره جنګ جګړو ته وه. همدارنګه افغاني ولسمشر حامد کرزي، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړ. ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي وویل چې افغانستان سخت سولې ته اړتیا لري او باید دغه دواړه پلاوي یو حل ته سره ورسیږي. د عام صاحب دغه معلوماتي نو په راتلونکو خبرونو کې به درنو اوریدونکو ته په دې اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کړو. مل عام صاحب،
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې د دویمې غونډې حال راکو د غونډنن په کابل کې ترسره شو. پکې د دې شورا مشر عبدالله عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پایل شي. ټاکل شوی ده چې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې خبرې تر یوې وقفې وروسته د جنوري په 15مه پایل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پر لپسې د حکومت طالبانو او نړیوال ټولنې نغښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتي کوهستاني وژنه ورستې وژنه وا چې پرونی مړې په کاپیسا کې خاوروته وسپارل شو. لاغې سره یو ورور هم وژل شوی و. صفی الله ستانکزی پرې ریپورت لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستانی یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنگ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستانی په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بامی خودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوګیز پکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوی کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړی چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوي کسانې ثبت کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. دغه وزارت وایند اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړه. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګری زیاته شي محمد نافع سروري رسنیو ته ویلي نو موري دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړه. په دې اساس په افغانستان څخه د هندستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسي. دغه هوکړه لیک لمخې به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند د زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخې چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخکې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سوه. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل شو. د سوداګرۍ وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهراني او اسارو سره به افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او افغاني لاس پوله، یو یورو 3 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 40 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستاني روپی 480 افغاني.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانی ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لومړنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوی او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د دې نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی وو د کورونا ټیسټ وشوده چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور له مخې دا سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي وو چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شوه چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا د نوې بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپرې شي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوې بڼې له اعلانه وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولې پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول 1.5 کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې 1.1 ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژونکې وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنی کارونه کول خو ست ورکیدو لګواخ سره مخ دی. په کونړ کې ځینې سپینګری وایي پوخا د حکومت او ولس ترمنځ اړیکې تر اوس پیاوړې وي. ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ استل شوي خو ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناستي. په دې ریپورت کې به واوري چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
واما او پارون ته د نورستان لانا امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بې کوره دي. دا بې ځای شوي کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندویه ټولنو لاسنیوي ته اړ دي. خو د دې کورنیو ګڼې وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلف ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی. اکثر یو کورونا یو افغانو سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه و خپور کز موږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نور خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د اشر پر مټ خپل ستونزې هوارولې هغه خبرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوهلکهدغل او داسې ولسی کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچله رو اتواجله بمرقه ورکول چورا شنار شنارنګ نه پاتوا دمته شرا پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولی له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پوري تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دي ستره کټه با مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې جنبر ډل ډل جوپې جوپې په مش کې به بندیدل او شری کار دې کړو خالی ډوړې بچا ورکول او چا باندې ورکول کله دې خپل دې کې کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لید دا کانال چې دا پاشر وته لید دا پول او دا سرک چې جوړ شوی دی پرې ډیر کې دا پاشر وته لید.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکې ذبیح الله صاحب الحق وای اشر یو ګټور ټولنیز دودو د غریب او بیکسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا به د ګټو نه جوړوله هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې وسیدونکې محمد ګل
مونږ خپل د مټین یو سرک وو ولا چې مونږ هغه ډوډۍ د کور راوړې دا سنګوري بم د کور وچه ډوډۍ خوړل د خبره دا چې هغه سرک ماره دي هو سا سرک وینې دا د پیج سرک وینې وروره کندې کندې دا د چغه سره دا وینې کندې کندې پردي وطن خوندونه مې درې دي ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کندکونه له هغه ټاکلې یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا والوی دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بینظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوی ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا په مرکز گردش خار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا د سبرخیده چې دوی به د وینې مسول وسلوال ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شو چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه د افغان ملي اردو د وسرتیری جمپر د ملي پاوز او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درشای په څیر وو. پر دې سربیره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلی وو. دا سحکاری دا چې دوی به خارته د څاخستلو په سر راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د ګردیز لخر د باندې په زیاتره پوسټو او چیک پاینټونو کې افغان سرتیری د خپل اورګان د زنګړی یونیفورم خلاف د نورو قطعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکو اسد الله وایي د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامی لباسونو ګډوډي دوی ته هم ستونزې جوړ کړي او ډیر کله نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریکه کړي او سړول چلند وکړي.
د چک پاینټ سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتای خاص د شیل دلې ده، نو دې وخت کې مونږ یو نصب بریک نیولای دی چې نوي کسان راغلي دي خو څه مسله ده. نو مونږ ورته ولاړو چې کله ورته ولاړو هغه پولیس دی نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وا چې دوی تکفیق کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدتوای ګډ وډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو تسنز جوړوي لبل خو په ټولو افانس وکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خپل دی لوی موټر څخه په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس د دوی په دریشای کې تر کم پیسې خالي په دي سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې د دوی په ور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګي جوړ کړي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر اورګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځ کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملی کېدو په اړه ټول مسولینو ته جدي لارښوونه شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دي.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړې ډول د پولیسو پر ناسم نظامی لباس په داسې محل نیوکې کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تنیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکي پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرلهپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربیره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې چاودنی له شدته په ځمکه لویدله. که څه هم ډیر نه دی ژوبل خو موقتا یې غوږونو کار پریښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډیر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو، خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چیرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای، بیا به بل ډول پیغام و. د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیخه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند خبرګونونه پارولی دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په دریمه ناحیه کې د لشتلژ دوو پولیسو د وژلو خبر تاییدوي. د امنیه قمندانۍ وایند فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې د پولیسو پر یوه رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر پر مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپل شول چې د غور هرات لوی لاره له دوو ورځو واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. دا له سوریزې سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د کونړ د مرکز اسدآباد ولسوالیو لوبغاړو ګډون پکې درلود. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړی پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل چې د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو او د پدې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم د کورونا د نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنل چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی لا تل سو تر شپېته کلونو کسان او عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخائیل موراش کونن دا خبره کړې ده. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیر وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
دوستانو خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ وی پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتل شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان ل خبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشه یي موادو 15 قاچاقکوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند اتولاه خوګیانی وای چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې 3 قضیې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو سره نیول شي وو، له یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړۍ قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل په خپل خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یو کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او غوښتل د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشه یي موادو نږدې 10 قاچاقکوونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشه یي موادو 28 قاچاقکوونکي او خرڅونکي ونیول. دا 28 نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشه یي مواد خرڅول. له دوی سره تر 10 کیلو کیلوګرامو ډی نشي مواد او څاند از نقد پیسې هم نیول شوې دي. او د ونی روسي په خداته چیل نشي مواد سره د مبارزي عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشي مواد او څلور څلوي قاچاقون کی په مجازاتو محکوم کړل. دا څلور څلوي نفر چې د نشي مواد د درې دیرش قضیو په تړاو نیول شوی وو، څلوري ابتدایي محکمې لښپګم یا شوت خنیولې بیا تر اتل سکالو، او څلوي نفر نور استیناف محکمې د زندان په بیلا بیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل، د دې قاچاقون کو سره 115 کیلوګرامه هیروئین، 114 کیلوګرامه تریاک، 1250 کیلوګرامه چارس او 10 کیلوګرامه خیخانی ول شوی ده.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. تنن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنانو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خو دلته مشکلات او سنز د جنگ دی. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سی.
په یو بل راپور کې مې د کارګرو ماشومان موضوع چیړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه مې ډیر کړی، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایي کې کار کړی دی، پلار ته مې نه ورکړی نه مور ته ورکړی دی، خو پېدې پوډر اغوستل، خور ته به مې سپلی اغوستلې، بوټان ډوډۍ به مړه قطا به مړه.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي؟ په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کیږي، هغه بیر دماغ کورتزی چې د غوی پلار موتاتی، د غی مور موتاتی، او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي، خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وایي چې د ماش ټولې پیسې په نشي موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 پکالو کې که کم مانه تلی او درې سلو لګر وای په دې نشه مانه تلی ده. داسې وخت براته چې سره ماش ما کور نه وړه، داسې وخت راغی چې ما دې وجود نه وینه ویسته.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
څوک یې؟
زه یم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
وعلیکم السلام.
راځئ کور ته چای به وڅښئ.
مونږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، تی شرم نه لري؟
نه، تاسو څه وایئ؟ ما څه بد کړی دی؟
اوس خبرونه د کوکنارو د نوې فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوې فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکخت سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی، په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو لسو تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل شي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي، خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاشخاش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل، حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي، او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا، په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښ کرل کیږي، او د حمل په میاشت کې به یې تریاک راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي، خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکټار لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې، او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره شوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې په کوکنار اړول کیږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نسی او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوې کولای شي د روان شمسی کال په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهني او جسمي وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو ډیروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یو داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
ما لم وای کی کار کو کنه باران او هغه ومنه و بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تل
کار. د سرباز پونم له یو داسې ماشوم سره می خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاد موري د نشي پر خودل لپاره په یو روختون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای لمبایو کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې باغ لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړې که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړې، نه مور ته ورکړې. دې خو په دې پوډر راغستل خور ته مې سپلی اصلې بوټان ډوډۍ به مړه قطا به مړه. خو چې دی به مونږ هل مونږ ورسره چار ګراتو چې دی به مونږ باندې بېدم.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 لکه کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکی رشد ته او وده ته ډیر سخت توان رسي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستوران کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا غینه عاید اخلي او خپل لاغه د تحصیلي تعلیمي چارې یا کور سره مرسته کوي، دا ممنون دي. بلې دا ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې متادینو سره دی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډیر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په 3 ماشومان دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط له ګواښ سره مخ دي.
ل
له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی.
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی. د
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د تاسټي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرې چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلرونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس یې ډیر زیات ده همدې دپاره. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سړک ته ځي، سړک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیرې اسی پذیری ده چې دوی یو ځل کته دوی وشي بیا بیرته دوی نشي ته مخ کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی، زنانه خشونتونه زیات دی، دې لپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې لپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط مخ راوړي.
نو ماشومان کوم ستونزه زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کني شه پریدي بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی و نه شي، د مواد استفاده قطع نه کی، ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی لپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي. که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاهه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوي چې هغوی څو ځلې په نشه یي مواد باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی دی، تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم. کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم، د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیم وي د هغې اعراض بدراول ډیر شدید دي. دې دپاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو، د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلې کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخ کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي، لیکن ماشوم نشي ویلی. مونږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده. صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې ښه شي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي. دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي، او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 ورځې دی، چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته مونږ د دوایو نه استفاده کوو، دوای ورته ورکو، او کله چې 15 ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي، چې موږ روانشناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسې جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لري چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نه شي؟
مونږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ 28 کلن سید رحیم له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لمړی چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل شو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5 کاله کې دا شیشه پوډر وم. اول سیګرټ شو، سیګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال میں اوس یو میاش نیمیاش میں اوس چې کله مې دا شی تر کې ایران ته لاړم. ایران نه چې راغلم چې په دې نظامي بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی خاصې چمتو کې هم شورا وکول سوالی کې، او په دې عمل هم چې راغلم په همدې وظیفه کې راغلم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه ده، که دا شیشه دی نو هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډریان شیشیان چې څومره ځان مې کنترولو نه کې. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت و، درز و غب دا شیان به بس خوب له لحاظه، بس چې غفلت مونږ وینیسي دښمن مونږ اسیر نه کیا هم نه وژني. بس الکان و ریش اوس کوال کار شپ ټاور کې د خوب وړي پیر دار ټاور دونه وای او د سید واسه ته یو دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوان دی وګوره ثواب همیش بدن دا کار وکیا خرابې دي نه. د سمو حکم خل خلو یو سلور پینځه کښه مې و، بعد سلور پینځه کښه سره خوب نو تمام شپ پیکاو ماشاو پیکاو ماشاو زمونږ تاس وغو بس په ماشه خو لګي نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو مېش نه د مې دورځ خوب کړ نه مې د شپې ماشونه خو نه شپږ میاشتې بعد سلور میاشتې بعد داسې ولسوالۍ کې پروت و چې کله په مونږ باندې دښمن تعرض کوو، بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې دی 2500 افغانۍ ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې دی دا خو هغه د المونیا ده. دا مونږ نه هغه څه په سلور نیم زره افغانۍ من مونږ چې یو سات جنګ کوو ډېری په پوچک پروت و، بوجۍ مو پوشاک و، بس کلي کورو کې زمونږ پوسې وه. دې سره به مونږ تماس نیو چې هلکه بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شوی نه ده چې مونږ دا پوچک کته کم خرج او مواد نه لرو خو مار یو. مونږ به قومندان ته ویل قومندان صاحب دا پوچک په مونږ پیرزونه له مونږ سینه نیول ده، اوس عملیان شوي اوس پرې ده نو دغه شی مونږ خرج کړو، خرچه نه لرو. هسې نه ماشه مو اووه میاشتې بعد، اته میاشتې بعد، څلور میاشتې بعد مونږ د قل اردو له خوا نه جمعوري معاش راته، یعنی د ورځې شخصا 500 روپۍ مال ما یوازې وهه، او د شپې له خوا چې دام نه وهه خمارو سرونه هم لکه لکه دواڼو باندې زړن به بتار تیرکش یې مخامخ سره هم زړن بس تیرکش سکم بس لیزریم به انداغ به کوو بس لګېدلو هر سبی به پاسې درې څلور ځوانان به لګېدلو تر شپږو پورې. یعنی په دې 5 کالو کې که کم مانه تللی او درې څلور لکه روپۍ په دې نشه مانه تللی ده. داسې وخت به راته چې سره ماش ما کور ته نه وړه، داسې وخت راغی چې زما د وجود نه وینه ویسته، ټول وینه رانه روانه. پوډر ته مې چې لاس واچو بیا نو د وظیفې کنترول نه وغورځېدم، وظیفه پاتې شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه شي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم السلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پاره راغلی یما.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړی یادوما.
خا پوړی غواړی؟
هو پوړی غواړم، ژر راکا چې ډیره خماره یما.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما دې اولادونو په سر قسم وی که پیسې لرم.
نو زه خو کارخانه نه لرم چې مفتی روین درکم.
مفتی ما راکا وا په پوری راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پورې وړې، ته نور پورم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو هم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یو پوړی په پور راکا، سبا دې هغه نور پورم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما پیڅه، زه مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د څه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایا، یو خو نشه یي مواد خرڅوي، بل دا ګنام کوي.
ته اوس د ګناه خبره پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایا، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناه مې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده راسره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسه کې، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هره ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو مېلمانه دي، مېلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دی؟ ته وکیله که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لري؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه.
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوي چې زه بل ځای کور پیدا کم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خو دا نشایي مواد زموږ له وطنه ورک کړي. همې ساعت تباه شو او همې ساعت لاړه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره